ستړي مشه تاسو زموږه کله ساتي راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د تاجکستان سرحدي ځواکونو نن ویل چې د افغانستان له سرحد سره یې د یوې نښتې پر مهال دوه افسران وژل شوي دي. د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د سرحدي ځواکونو په اعلامیه کې راغلي دي چې دا پیښه د چهارشنبې په ماسپښین د شمس الدین شاهي په ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. تاجکي چارواکي وایي په دې نښته کې درې بریدکوونکي هم وژل شوي دي او درې ماشینداري، درې ټوپک، لس لاسي بمونه، د شپې لیدو لپاره یوه دستګاه او یو شمېر مهمات له بریدکوونکو څخه نیول شوي دي. د تاجکستان سرحدي ځواکونو افغان طالبان تورن کړل چې د سیمې د ثبات او د ترهګرو قاچاقړونکو د مخنیوي لپاره خپلې ژمنې نه دي ترسره کړې. د افغانستان د تیر جمهوری نظام د پولیسو یو قومندان جنرال اکرام الدین سری د ایران په پلازمینه تهران کې وژل شوی دی. په دې پیښه کې چې تیر مخام وشوه د سری او ملګری هم وژل شوی او یو بل ټپي دی. جنرال سری د پرسیدلی جمهوری نظام پر مهال د تخار او بغلان امنیه قومندان پاتې شوی او د طالبانو مخالفت سره و. په تیر څو میاشتو کې دا د طالبانو د حکومت دویم مخالف کس دی چې په ایران کې وژل کیږي. څلور میاشتې وړاندې ناپیژاندو وسله والو په مشهد کې د معروف غلامي په نوم یو پخوانی جهادي قومندان وواژه. د شمالي وزیرستان د مرلي سیمې اوسیدونکي وایي چې د پوځیانو وسله والو د نښتې پر مهال د خلکو پر کورونو توغندي او مرمۍ لګېدلې دي چې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 15 ملکیان یې ټپیان کړي. ملک نصر علی خان چې په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند مشر دی مشال اړې ته وویل چې دا نښته نن سهار پیل شوه او د پر کور د توغندي د لګېدو له امله د لور، ورور او وراره ټپیان شوي دي. د وزیرستان ملکي ادارې او د پاکستان پوست روسه د دې جګړې په اړه څه ویلي نه دي، خو تر دې مخکې بیا بیا د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب ژمنې کړې دي. د ترکیې د استانبول د لوی څارنوالۍ دفتر نن وویل چې د اسلامي دولت ډلې یادایش په لسګونو مشکوک غړي نیولې دي. د استانبول د لوی څارنوالۍ دفتر په ایکس پاڼه لیکلي دي چې پولیسو معلومات ترلاسه کړي وو چې د اسلامي دولت غړي په ترکیه کې پلان لري چې د کرسمس او نوي کال پر مراسمو حمله وکړي. د دې څارنوالۍ د بیان له مخې پولیسو په استانبول کې 124 ځایونه پلټلي او له 124 مشکوکو کسانو څخه 115 نیولې دي. په بیان کې د یو شمېر تومانچو مهماتو د نیولو خبر هم ورکړل شوی دی. او د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ لیو په واتیکان کې د کرسمس په مراسمو کې په نړۍ کې د سولې هیله وکړه. پاپ لیو امریکایی دی. د پاپ په صفت د کرسمس په مراسمو کې د خپله لومړنۍ وینا کې ویل کرسمس د هیلو جشن دی او موږ د سولې په پیغام راوړونکو بدلوي. پاپ زیاته کړه چې په دې مبارکه ورځو کې به په غزه کې تر خیمو لاندې باد، باران او سړې هوا ته پراته خلک څرنګه هیرو. د کرسمس مراسم په ټوله اروپا، امریکا او د نړۍ په نورو عیسوي مذهب او ټولنو کې لا پرون غرمې راهیسې پیل شوی او د جمعې تر ماښامه دوام کوي. خبرونه مو واورېدل، وړاندې را سره دا مطالب واورېدل شي. په تهران کې د جنرال سری له وژل کېدو وروسته په دې هېواد کې میشت پخواني پوځیان خپل امنیت اندېښمن دي. وړاندې به د دغو سرتیرو اندېښنې او دا چې جنرال سری څه ډول په ایران کې وژل شوی دی وروستي جزئیات درکړو. ترکیه ته ور شو چې هلته له دې هېواده بیره ته په زور استنه کړی شوي یو شمېر افغان ځوانان شکایتونه لري.
داوطلبانه نوم سی ورکوي دوی د ډیپورت هغه داوطلبانه نه و، بدبختانه هغه په زوره باندې دوی باندې د ډیپورت سندونه امضا کېدل.
له دې سربېره نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو غواړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشه ای زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې را سره سید قدر جلالوف دی. په ایران کې د یو پخواني افغان پوځي جنرال وژنې هلته میشت نور افغان پخواني پوځیان د ځان او کورنیو د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د څو ولایتونو پخواني امنیت قومندان اکرام مودین سره د چهارشنبې په ماښام په تهران کې د نقاب لرونکو او ناپېژاندو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو. دا وژنه له غبرګونونو سره مل ده او د ایران له حکومت څخه غوښتل شوې چې عاملین یې معلوم کړي، خو د ایران حکومت روسه په دې اړه څه ویلي نه دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
وروسته له هغې چې په ایران کې د افغانستان د پولیسو یو پخوانی لوړ پوړی جنرال او همکاري هدف وګرځول شول، په هغه هیواد کې میشت یو شمیر افغان پخواني پوځیان د ځان د امنیت اړوند سخت اندېښمن او د ګڼو نورو غبرګونونو یې راپارولې دي. د افغانستان تیر جمهوري نظام پر مهال د تخار، بغلان او نورستان ولایتونو د وزل سوي امنیت قومندان جنرال اکرام الدین سری سکرتر او نږدې خپلوان د پنجشنبې په ورځ د ډسمبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل سری او د صافي په تخلص هغه سره مال یو همکاري پرون چهارشنبه د ماښام شاوخوا شپږ بجې په تهران کې د دوو ناپېژانده نقاب لرونکو وسلوالو لخوا د دفتر او کور په لاره کې په ډزو وسل شول. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. له تهران او د جنرال سری له کوره ازادي راډیو ته وویل
دفتر او خانه جنرال سب نزدیکی هم است، او طرف دفتر ماست، این طرف خانه شست، یک سه چهار تا خانه فرقش است.
د جنرال سب کور او زموږ دفتر یوازې دو درې کوره سره لري دي. د چې کور ته روان شو لاره کې نقاب لرونکو کسانو پرې د وسلې حمله وکړه، څنګه بل قومندان د صافي په نوم هغه و درې مرمۍ د جنرال سیب پر زړه، ملا او ځان لګېدلي او مخکې له دې چې روغتون ته ورسېږي لاره کې شهیدان شول. په شک پرته یوازې موږ او کورنۍ مو نه، بلکې نور پوځیان هم سخت اندېښمن یو چې ولې د تهران په زړه کې داسې پېښه وشوه.
دی وایي هغه سره یو بل همکار هم شدیدن ټپي سوای او زیاتوي چې سری په تهران کې د خپلو افغان پوځیانو د اقامتي ستونزو د حل لپاره یو دفتر پرانستی و. د اکرام الدین سری جسد لا تهران کې دی او د سکرتر په خبره تر اوسه په ایران یا خپلې خاورې افغانستان ته د انتقال او تدفین اړوند پریکړه نه ده سوې. د ایران له حکومت او نړیوالو د دې پیښې د عاملینو د نیولو او ورته د قانوني سزا ورکولو غوښتنه وکړه. تهران کې دې سوې پیښې ایران کې میشت ګڼ پخواني افغان پوځیان د خپل ځان، کورنیو، همکارانو او ملګرو د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. په تهران کې میشت د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو پخواني پوځي جنرال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
قطعاً
یوازې موږ نه، بلکې زموږ ټول ملګري چې دلته ورسره تماس کیو سخت اندېښمن یو. ګروپونو کې ټولو لیکلي چې ځان ته پام وکړئ او له یو بل سره اړیکې مه نیسئ، تګ راتګ مه کوئ. له کله چې دا پیښه شوې زموږ د ځان، کورنیو او خپلو همکارانو اړوند اندېښنې په مراتبو ډېرې شوې. باید د ایران دولت زموږ په اړه پام وکړي.
دغه شان د ایران په شیراز کې بل میشت افغان پخوانی پوځي او د افغانستان د ملي امنیت ریاست پخوانی کارکوونکي هم چې د ورته دلیل له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل د اکرام الدین سری وزن ته یو شمیر خبرګونونه هم ښودل سوي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق تر دې پیښې وروسته په خپله ایکس پاڼه د دغو افغان پخوانیو پوځیانو وزل غندلي او دا یو تنظیم سوی جنایت او د جدي خطر زنګ بللی دی. فائق لیکلي د افغانستان د پخوانیو نظامیانو له منځه وړل حتی په جلاوطنۍ کې هم دوام لري او عاملین یې له بشپړ مافیا ته برخمن دي. د دې جنایت پر وړاندې چوپتیا له هغوی سره همکاري ده. دغشان په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کې د افغانستان استازي نذیر احمد اندیشه هم دا وزنه پلان سوی بلل او د جدي پلاتونو غوښتنه کړې ده. ګڼو نور پخواني افغان پوځي جنرالانو او چارواکو هم په دې اړه خپل خواله رسنیو کې ورته پیغامونه خپاره کړي دي، خو ایراني چارواکو تر اوسه د دې وزنې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې هم پر خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو د اکرام الدین سری او د هغه د همکار وزنه غندلې، خو د دې جبهې ویان علي میثم نظري بیا د چهارشنبې په ماښام ناوخته پر خپله ایکس پاڼه په یو جلا بیان کې طالبان د دې وزنې تر شا په لاس لرلو تورن کړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه د دې دا په اړه د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت نظر ولري، خو د دې وزارت ویان عبدالمتین قانې د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه کوم بل طالب چارواکي تر اوسه د دې تور په اړه کومه تبصره کړې ده. د یادونې ده چې تهران کې میشت او هلته ګڼو افغان پخوانیو پوځیانو سره ارتباط لرونکي د تیر جمهوري حکومت د پوځي وصل سوي قومندان اکرام الدین سری تل د طالبانو حکومت د پخوانیو افغان سرتیرو په وزلو او نیولو تورنوه او د طالبانو د حکومت له مخالفینو څخه و. دا په وروستیو میاستو کې په تهران کې د طالبانو د حکومت ضد شخصیتونو دوهمه وزنه ده. څلور میاستې وړاندې یو پخوانی جهادي قومندان معروف غلامي هم مشهد ښار کې د نامعلوم وسلوالو کسانو لخوا ووزل سو. په تهران کې د دې پوځیانو د وزلو راپورونه او پرې د طالبانو تورنېدل په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د روان کال داګست په یوویشتمه برټانوي ورځپاڼې تلګراف راپور ورکړی و چې د ایران سپاهي پاسداران او د طالبانو د حکومت ترمنځ د یوې استخباراتي معاملې په ترڅ کې طالبانو ایران ته هغه نوملړ ورکړی چې پکې په افغانستان کې د برټانیا پخوانیو افغان پوځي همکارانو او جاسوسانو نومونه شامل دي. په راپور کې راغلی و ایران غواړي دا کسان د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه د لویدیځ سره خبرو کې پر دوی د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي او په ټکو یې په مقابل کې طالبان ترې د ایران له لوري د رسمیت پیژندلو تمه لري. خو هغه مهال ایران او د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه ویلي. د اکرام الدین سری خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی 250 کلن د افغانستان د کاپیسا ولایت اصلي اوسیدونکی او د څلورو اولادونو دوو هلکانو او دوو نجونو پلار او په 2021 کال کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام تر سقوط وروسته له خپلې کورنۍ سره د ایران تهران ته کډه شوی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو موږ غږ ازادي رادیو نوري د ازادي اروپا ازادي رادیو د تاجکستان څنګه د خپل سرچینو په قول وايي چې له افغانستان سره د تاجکستان پر پوله نښته شوی او په ترڅ کې دوه تاجک پوله ساتي وژل شوی. د تاجکستان امنیتي چارواکو دا پیښه تایید کړې، خو په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې دا برید په تروریستي انګیزه شوی او که د جنایي ډلو کار و. تاجکي چارواکو تور پورې کړی چې د طالبانو حکومت له خپلې خاورې تاجکستان ته د ترهګرو قاچاقبرو د مخنیوي لپاره خپلې ژمنې نه پوره کوي. تفصیل اسمت سروان اورو.
د تاجکستان چارواکو د افغانستان پولی ته څیرمه د نښتې په ترڅ کې د خپلو دو سرحدي ساتونکو د وشل کېدو پخلی کړی دی. د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې سرحدي ځواکونو د دسمبر په 15مه په یو خبر پاڼه کې وویل دا پیښه د دسمبر په 24مه ماسپښین د شمس الدین شاهین ولسوالۍ قاوق سیمې ته نږدې شوې ده. په بیان کې ویل شوي چې د یوې ترهګرې ډلې درې غړي له پولې واوښتل او غوښتل یې چې د سرحدي ځواکونو پر یوه پوسته برید وکړي، خو دا نه دي ویل شوي چې دغه بریدګر د کومې ترهګرې ډلې غړي وو. د خبر پاڼې له مخې د ملي امنیت دولتي کمیټې د سرحدي ځواکونو دوه افسران زیرابون نوروز بیکوف او اسمت الله قربانوف په دې برید کې وشل شوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو تاجکستاني څنګ ته سرچینو ویلي درې دیش کلن زیرابون نوروز بیکوف په شپږ مربیو وشتل شوی. هغه د غرنی بدخشان د کورواک ولایت د شیخنان ولسوالۍ اوسیدونکی وو او تر عدلي ماینې او پیژندنې وروسته جسد خپل ټاټوبي ته ولېشتول شو. په کولاب سیمه کې سرچینې وایي د بل سرتیری اتویش کلن اسمت الله قربانوف جسد شاوخوا 200 متره لاندې یوې کندې ته لوېدلې ده. د سرچینو په وینا اوس د ژغورنې یوه ډله د هغه د جسد د رایستلو هڅه کوي. اسمت الله قربانوف د ختلان ولایت د همدانی ولسوالۍ اوسیدونکی و. دوی دواړو د سرچشمه په سرحدي قطعه کې دنده تر سره کوله. سرچینې هم درازوي چې په دې نشته کې دوه نور سرحدي ساتونکو ټپیان شوي دي. خو د سرحدي ځواکونو په رسمي اعلامیه کې د ټپیانو یادونه نه ده شوې. د تاجکستان چارواکي وایي چې له افغانستان راغلي درې بریدګر هم په دې پیښه کې وژل شوي دي، او درې ماشینګنی، درې توپکونه، لس لاسي بمونه، د شپې عینکې، چاودیدونکي توکي او نورې وسلې ترلاسه شوي دي. په دې بیان کې د تاجکستان د دولتي امنیتي خدماتو د سرحدي ځواکونو چارواکو د افغانستان د طالبانو حکومت تورن کړی چې د تاجکستان له پولیس سره د امنیت او ثبات د ټینګښت او د تونلارو ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې خپل نړیوالې ژمنې نه دي پوره کړې، او له هغوی د تاجکستان له خلکو د بخښنې غوښتنه کړې ده. تاجکستاني چارواکو د دې برید د انګیزې په اړه څه نه دي ویلي، او دای هم په زغرده نه دي ویلي چې آیا دې برید تروریستي هدف درلود او که د مخدرو موادو له قاچاق سره تړاو درلود. تاجکستان له افغانستان سره نږدې 1400 کیلومتره اوږده پوله لري، سره له دې چې طالبانو ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د ترهګرو ډلو لخوا نه کارول کیږي. خو د تاجکستان چارواکي د پولي هغې غاړې ته اندېښمن دي چې د دوی په وینا هلته د مخدرو توکو قاچاقبران او وسلوال پټ دي. د روان کال په نومبر میاشت کې له افغانستانه د تاجکستان پر شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو درې بریدونه وشول چې په نتیجه کې لس چینایي کارګر ووژل شول او یا هم ټپیان شول. د دغو کارګرو ځینو د تاجکستان د شوراباد ولسوالۍ د سرو زرو په یوه کان کې کار کاوه، او نور د درواز په سیمه کې د سړک جوړولو پر پروژو بوخت وو. تاجکستان هغه بریدونه تروریستي وبلل، او چین د دواړو پیښو د څېړنې غوښتنه وکړه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دا ترکیه د کډوالو اداره وایي چې په تیر نږدې یو کال کې له 2000 ډیر افغان کډوال په دغه هیواد کې د قانوني استوګنې اسناد نه درلودل له امله نیول شوی دی. د ادارې په یو نوي راپور کې ویلي چې په دغه موده کې په ټولیزه توګه له 2500 ډیر کډوال نیول شوی دی چې افغانستان ته د نیول شوو کسانو د لست په سر کې دي. یو شمېر افغانان چې د ترکیې د پولیسو لخوا بیا له نیول کېدو وروسته افغانستان ته ایستل شوي، او هغه کسان چې لا هم په دې هیواد کې له نیولو سره مخ دي، په ترکیه او افغانستان کې د خپل وضعیت په اړه خورا اندېښمن دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په دغه دینانه د کیم کې کومه کې نوال ته ډیره سخت سزا ورکول کیږي.
عمران د لوګر ولایت اوسیدونکو ځوان دی چې د ترکیه د پولیس لخوا له نیول کېدو وروسته بیرته افغانستان ته ډیپورټ شوی دی. د پنځمه په ورځ د جدي په تلورو مازادي رادیو ته وویل چې په قانوني لاره د کارموندنې لپاره ترکیه ته تللی و، خو د کال په لومړیو کې د ترکیه د پولیس لخوا له نیول کېدو او په کم کې د سخت ورځو له تیرولو وروسته بیرته افغانستان ته ډیپورټ شوی دی.
زه له ترکیې نه کله را ډیپورټ یم، نو هلته ما زیات شمېر مشکلات و، لکه د مهاجرینو د تام مشکلات، ډوډۍ کې ډېر مشکلات و، داسې مهاجرین ول چې هلته ډېر وخت تیر شوی و. او بل هغه کوم داوطلبانه نوم سی ورکوي دوی د ډیپورټ، هغه داوطلبانه نه و، بدبختانه هغه په زوره باندې دوی باندې د ډیپورټ سندونه امضا کېدل. درې میاشتې کې زموږ یو ملګری، یعنی بسته یو میاشت غلمر په سترګو نه لیده، هغه د باندې ونوته.
په ترکیه کې وی بلې افغاني چې د استوګنې وخت پای ته رسیدلی، د نوم خبرولو په شرط یا ساتي رډي ته وویل چې اوس هم افغان کډوال جبري استلو له خطر سره مخ دي.
مهاجرین با خطر دیپورت اجباری مواجه هستند. شخصا خودم با خطر جدی دیپورت روبرو هستم.
کډوال دلتل جبري استل سره مخ دي. شخصا زه خپل د دیپورت له ګواخ سره مخ یم. روان کال پترس کې ما خپل د استوګنې د تمدید لپاره درې ځلې اقدام کړی دی. چې دوه ځلې لن محال استوګن راکړه، خو دریم ځل باوري نه یم چې د سیدو لپاره به اقامه راکړي او کنه. تر اته ډیر اندیښمنون کیدی.
په ترکیه کې د افغان کډوالو نیول، استل او د نیولو او شړلو له ګواښ سره مخ کیدل په داسې حال کې دي چې تازه د دغه هیواد کډوالو اداري راپور ورکړی چې د روان کال د دسمبر تر 13مې پورې په ترکیه کې له 2500 ډیر کډوال د قانوني استوګنې اسنادو نه لرلو له امله نیول شوی دي. د ترکیه د حکومت اداري ویلي چې د دغه هیواد د پولیسو لخوا نیول شوی ډیر کسان افغان کډوال دي چې شمیر یې له 2500 کسانو ډیر دی. د ترکیه د کډوالو ادارې په ټکو له افغانانو وروسته د نیول سویو پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر په ترتیب د سوریې، ازبکستان، ترکمنستان او ایران وګړي جوړوي. د دې ادارې معلومات ښیي چې په 2015 کال کې د نیول سویو پناه غوښتونکو شمیر د تیر کال په پرتله کم سوی دی. دا اداره زیاتوي چې د ترکیې پولیسو په 2014 کال کې د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې له 215,000 ډیر پناه غوښتونکي نیولي چې له 15,000 ډیر افغانان هم پکې شامل دي. د ترکیې د کډوالو ادارې د روان کال په اقرب میاشت کې هم د افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر او سودان څخه د لسګونو زرو بې اسنادو کډوالو د نیولو اعلان کړی و او ویلي و چې افغانان پکې تر ټولو لویه برخه جوړوي. په ترکیه کې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانانو نیول داسې مهال زیات شوي چې ایران او پاکستان هم د افغانانو د نیولو او په زوره ایستلو بهیر چټک کړی او هر ورځ زرګونه کسان له دې دوو هیوادونو ایستل کیږي او افغانستان ته ستنول کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د قوس میاشتې په وروستیو کې راپور ورکړ چې یوازې ایران او پاکستان سږ کال 2.6 میلیونه ډیر افغان کډوال شړلي، خو ترکیې او تاجکستان هم په زرګونه نور افغانستان ته استولي دي. د سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له مستندیدو سربیره هم د ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمني، اتریش په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې افغانان هغه هیواد ته ستنه کړي چیرې چې په پراخ او سیستماتیک ډول پکې بشري حقونه په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې سرغړونې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی و چې د بشري ناورین ژوروالی، د بنسټیزو خدمتونو سخت کمښت، پراخه بیکاري او د طبیعي پیښو منفی اغیزې د راستنیدونکو د خطر او زیانګلۍ کچه د پام وړ لوړه کړې ده. ترکیه یونان سره د نږدېوالي له امله د افغان او نورو هیوادونو د کډوالو لپاره چې هڅه کوي اروپا ته ورسیږي د ترانزیت یوه مهمه لاره ده، خو افغان کډوال ډیری وختونه د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي پر مهال د پولیسو په عملیاتو کې پنهه کیږي. ترکیه په 2018 کال کې د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوي لپاره له اروپایي ټولنې سره یو تړون لاسلیک کړ، خو بیا هم دا هیواد اوس مهال له 2.5 میلیونه روسیاتو کډوالو کوربه دی چې ډیری افغان او سوریایی وګړي دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غلازادې رادیو نوري افغان سندرغاړی فرحت دریاوي په 2015 کال کې د خپل کنسرتونو لړۍ چې له استرالیا یې پیل کړی و په جرمني کې پای ته رسوي. هغه ویلي د نوي زیږدیز کال په مناسبت کنسرت به د جنوري د لومړۍ نیټې په شپه په همبورګ کې وي. دریاوي د نوي لمریز کال یا نوروز لپاره به هم ځانګړې سندریزې ډالۍ ولري. له فرحت دریا سره زموږ همکار مرکه کړې او پر بنسټ یې دا راپور چمتو
فرحت دریا د هالند امستردام کې تر کنسرت وروسته اوس په فرانسه کې دی او پاریس کې د خپل هنر ننداره وړاندې کوي. هغه چهارشنبه د دسمبر په 24 آزادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې 2015 کال لپاره د خپلو کنسرتونو لړۍ چې له استرالیا پیل کړې وه په جرمني کې او د نوي زیږدیز کال په شپه پای ته رسوي.
کنسرت های دوره ای سال 2025 ما اصلا از
استرالیا 2015 کال لپاره از ما دوره ای کنسرتونه اصلا په استرالیا کې پیل شوی وو. بیا موږ کاناډا ته ولاړو او اوس دا څپه او دا شور په اروپا کې هیواد په هیواد، ولایت په ولایت او ښار په ښار ګرځي. د 2015 کال تر پایه هم او د دغه کال وروستۍ شپه موږ په همبورګ کې 2016 کال ته سپارو.
25 ما به 2026 د شهر همبورګ تحویل میدیم.
ښاغلی دریاوی په استرالیا، کاناډا او هم تر اوسه په اروپا کې له کنسرتونو پراخ هرکلی شوی او مینهوالو یې پکې په پراخ ډول پکې ګډون کړی دی. نوموړی زیاتوي چې دې کنسرتونو ته یوازې په یادو هیوادونو کې د ده مینهوال نه، بلکې له ګاونډ او نورو لرې او نږدې هیوادونو هم خلک ورغلي وو. فرحت دریاوی د نوي لمریز کال لپاره نوې سندرې لري او په خبره یې نوروز بې شعر او موسیقي نه کېږي.
نوروز
خودمو د حوالی ماه مارچ خپل نوی کال او خپل نوروز لپاره په مارچ میاشت کې تازه سندری لرم. زمو خپل نوی کال، زمو خپل نوروز له سندرو، مینې او شعر پرته نه بشپړېږي.
به عشق او به شعر مکمل نه میشه.
فرهاد دریا په پښتو او دری دواړو ژبو سندرې وایي. هغه یو مهال د باران په نوم د موسیقۍ د یوې ډلې مشر هم و چې د افغانستان څو سوانو او نوموتو سندرغاړو یې غړی توپ درلود. فرهاد دریا له اوږدې مودې راهیسې په امریکا کې اوسېږي، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې وخت په وخت خپل هېواد ته به هم تللو او خپلو مینهوالو ته یې هنري پروګرامونه کول.
دولسنو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې
کاوه ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو زموږ کله ازادي راډیو نوري اوس کولای شئ د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم اوري، او همدارنګه کولای شئ زموږ ځانګړي اپلیکیشن ته ورشي چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه پروت دی. یو د ویب پاڼې پته ازادي راډیو ډاٹ کام ده، هلته زموږ خبرونه واوري. اوس مرزو په ننګرهار کې د مالټو د باغونو د حاصلاتو په اړه باندې راپور اورو چې په وروستیو کې حاصلات ښه شوي دي. باغ لرونکي او هغوی چې په دغو باغونو کې کار کوي له دې له امله بیا خوښ دي. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دې ولایت کې پر زرګونه جریبه ځمکو مالټې کرل شوي، او سږ کال د تیر کال پرتله یې په حاصلاتو کې هم 10% زیاتوالی راغلی. نور تفصیل له سنا کاکړنه په دې راپور کې اورو.
د ننګرهار بټي کوټ ولسوالۍ د مالټو یو باغ، دلته له لسو زیات کسان په کار بوخت دي. لوونو مالټې راشکوي او په کریټونو کې د ځای پر ځای کولو لپاره یو واحد مرکز ته انتقالوي. د دغه باغ خاوند عطا الله ازادي راډیو ته وویل وخت یې سکه چې په خبره د بڼ حاصلات یې سږ کال ښه دي.
او الحمدلله تطیر کال پتر الحمدلله زموږ حاصلات ډېر نه خدا ښه دي، او تاسې خپله هم خوب ولای مقدار ښایسته حاصلات یې کړي دي، او په ښه قیمت او په ښه مناسب خرڅ شوي. الحمدلله مونږ د انجنیرانو چې مونږ رقم پر رقم د سرو دوایانو ستونه پتونه لګېدا و دې کې دا دوا پوشي. الحمدلله دا رنګ حاصلات کړي
د باغ کې په کار بوخت یو کس چلوونو مالټې راشکوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوښ دی چې په خپل وطن کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
ډېر خوشحاله چې خپل وطن کې کاروبار روان دی، او چا چې کرلی دي هغه غونه ډېره مننه چې زموږ غوندې غریبو کاروبار پکې روان دی.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې په 26 جریبه ځمکه مالټې کرل شوي، او سږ کال یې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم 10% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست ویان اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار کرنې او بلګلو مالداري ریاست او همدارنګ د کانال اماراتي شرکت له لوري په ننګرهار کې 26000 جریبه ځمکه کې د مالټو باغونه جوړ شوی چې سږ کال به د اټکل له مخې 2600 میټریک ټنه حاصل ترې ترلاسه شي.
تیر کال په نسبت 10% زیاتوالی پکې راغلی.
نو موږ وایو دوی هڅه کوي چې دولتي ځمکې په اجاره ورکړي ترڅو د مالټو نور باغونه هم پرې کېنول شي. د زیاتوي کوم باغونه چې تازه د کرنې ریاست او کانال دولتي شرکت له لوري جوړ شوی لای حاصل نه دی ورکړي، خو څو کلونو کې به هغه هم حاصل ورکړي، او دوی به د مالټو په برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. یو شمېر کسان چې دا مالټې اخیستي د خوند او ذائقې صفت یې کوي. د کابل اوسیدونکي زرمینه چوي تیره اونۍ جلال آباد ته تللې وه. د دسمبر په 23 ازادي راډیو ته وویل
جلال آباد ښار کې ډېرې مالټې وي، دوه رقمه وي، چې یو رقم مالټې وي چې ډېرې ښې وي، درجه اول مالټې په جلال آباد کې من 500 روپۍ دي، او یو رقم مالټې وي چې من په 400 وي. نو ډېرې خوندورې مالټې دي، د وطن مالټې، د پاکستان د مالټو په نسبت.
ننګرهار کې سږ کال د مالټو موسم په داسې حال حال کې را رسیږي چې پاکستان سره ټولې لارې تړلې دي. د طالبان حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالداري په وزارت کې وي سرچینې چې د اجازې د نه لرلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل له ننګرهار سربیره په کونړ، لغمان او خوست کې هم د مالټو باغونه شته، خو په خبره یې په ډېر شمېر سره د ننګرهار له باغونو ترلاسه کیږي.